آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په مالی چارو کې د سرغړونو لامل افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر دند ځندولې ده. د عراق پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د موټر بم په یو چاودنې کې دیش کسه وژل شوي، 15 کسه نور ټپیان دي. او داعش ډلې په ترکیه کې په یو نایټ کلب کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په کابل کې د ولسي جرګې په دوه وکیلانو د بریدونو نه وروسته د جرګې رئیس ویلي دي چې یو شمیر وکیلان د امنیتي ګواښ سره مخ دي. افغانستان د پارلمان غړی حاجی نذیر احمدزی وایي چې دوی کوښښ کوي د حزب اسلامي سره لاسلیک شوې موافقه عملی شي او د طالبان سره هم روغه جوړه وشي. په دې هکله مرکه لرو. او هغه 15 روسي ډیپلوماتان نن دوشنبه په ورځ سهار دو وخته روسیې ته ورسېدل چې جمهور رئیس براک اوباما لخوا ورته د متحده ایالاتو نه د وتلو امر شوی و. د دې راپورونو تر څنګ د ځوانې هیلې خپرونه هم لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په مالی چارو کې د سرغړونو له امله افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی دند ځنډولې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال امریکا ډخته ویل په حکومت کې دننه د پلوټونو پر مال د مخابراتو د وزیر په خلاف یو شمیر اسنادونه ترلاسه سوه چې د پلوټونو تر بشپړېدو پورې د هغه دند ځنډول سوی ده. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاته کړه چې د ښاغلي وحیدی پر سر د لګېدلو تورونو د څېړلو دپاره یو کمیسون ټاکل سوی دی. پر عبدالرزاق وحیدی د لګېدلو مالي تورونو د څرنګوالي جزئیات لا تر اوسه څرګند سوي نه دي. د جرمني پولیس وایي یو 19 افغان پناه غوښتونکي د بیویریا ښار د جامو په یو مارکیټ کې ځان ته وراچولی او سخت سوځېدلی دی. پولیس وایي دغه هلک نن دوشنبه د نارنبرګ او میونشن ښارونو ترمنځ د چیمرشم نایکې پر ځان تیل واچول او ځان ته اور ورکړي. شاوخوا خلکو سمدستي د هغه اور مړ کړي خو راپورونه وایي چې شخص سخت سوځېدلی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل روانو نامنیو خلک اندېښمن کړي او زیاته یې کړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو دپاره د 4 امنیتي ستراتیجۍ پر جوړولو کار روان دی. د ښاغلي عبدالله په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپلو غونډو کې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر سر ارزونې کوي او په دې برخه کې به 4 ستراتیجي جوړه کړي. د عراق پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د موټر بم په یو چاودنې کې چې د بغداد په یو مصروفه مارکیټ کې سوې ده لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان دي. برید نن د دوشنبه په ورځ د یوه پیک اپ موټر په ذریعه چې د چاودیدونکو توکو څخه ډک سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې ډلې پر ویبپاڼې عماق باندې د یوې بیانې په خپرولو سره د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د وشل سویو کسانو اکثریت هغه کسان دي چې د روزمزد دپاره په لاین کې ولاړ و. برید کوونکي د صدر په ښارګوټي کې چې د بغداد په ختیځ کې موقعیت لري د ترکاریو او میوو په یو مارکیټ کې برید کړی دی. صدر شیا میشته سیمه ده او په دې وروستیو کې په دوامدار ډول د توریستي حملو شاهده ده. برید په داسې حال کې وسو چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند عراق ته تللی دی چې د حکومتي چارواکو هلته میشت فرانسوي ځواکونو سره وګوري. د اسرائیلو رسنوی خبر ورکړی دی چې اسرائیلی پولیس نن دوشنبه د خپل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو څخه پوښتنې کوي چې آیا د بډای ملاتړ کوونکو څخه خو به یې په غیر قانوني ډول توفې نه یې اخیستي. رپورټونه وایي چې دا تحقیقات به د هیواد سیاسي بڼه بدله کړي. په دې اوږدو پلټونو کې د ډیرو مواردو تر څنګ په دې اقلام تحقیقات کیږي چې اسرائیلي او بهرنیو سوداګرو خو به د لسو زرو ډالرو څخه زیات بارزشته تحفې لومړي وزیر ته نه یې ورکړي. داسې راپورونه ورکړل سوي دي چې لوی سارنوال د تحقیق پروسه د جنایي قضیې سطحې ته پورته کړې خو دا خبر لا تایید سوی نه دی. پولیسو او د لومړي وزیر نتانیاهو دفتر د دې موضوع په اړه د تبصیرې کولو څخه ډډه کړې ده. په متحده ایالاتو کې د چین سفیر وایي سره له دې چې د امریکا او چین ترمنځ ځینې وخت خبرې کښته پورته کیږي خو د دواړو هیوادونو اړیکې په ښه ډول مخ پر وړاندې روانې دي. د چین سفیر سوی تین کای د یکشنبې په ورځ د چین د مرکزي تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د امریکا سره په 2018 کال کې د چین پر اړیکو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر ګډې همکارۍ تمرکز وکړي او د امکان تر حده همکاري پراخه او په اغیزمن ډول خپل منځي اختلافات حل کړي. د داعش ډلې په ترکیه کې په یو نایټ کلب کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسه ووژل سول او شاوخوا 10 کسه نور ټپیان سول. د داعش اړوند بېپاڼې عماق په یو خبر کې بریدګر د خلافت اتل بللی دی. د عماق په خبر کې راغلی دی چې دوی پر هغه کلب سرتیری برید کړی دی چې مسیحیانو پکښې خپل کفري جشن لمانځه. داعش ډلې د ترکیې حکومت هم غندلی دی او ویلی دی چې دا برید یې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د استانبول د پوځي عملیاتو په غبرګون کې کړی دی. ترکیې رسنۍ وایي ښایي بریدګر د ازبکستان یا قرغزستان یي. ځینو ترکیې رسنیو دا راپور هم ورکړی دی چې پولیسو د وروستي برید او د جون د میاشتې په هوایي ډګر کې د برید ترمنځ ځینې مشابهات پیدا کړي دي او اوس پلټنې کوي چې آیا دا برید خو به عینې ډلې نه یې کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان دا شریرانه برید وباله او ویلی دی چې د ترکیه خلک به د ترګورو پر ضد یو ځای ودرېږي. عراقي امنیتي مقامات وایي ډرون یا بی پیلوټ الوتکې په موسل ښار کې د داعش د ډلې په ضد جګړه کې د عراقي اردو په عملیاتو کې ډیر ګټور ثابت شوي. د فدرالي پولیسو غړي ویلي دوی د داعش موقعیتونه په ډرون څاري او معلوموي. د موسل د نیولو دپاره د دویم ځل عملیات تیره اونۍ پیل سول او سره له دې چې د داعش وسلوالو سخت مقاومت وکړي بیا هم د ښار له ډیرو سیمو څخه شړل سوي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې د امریکا په ملاتړ د عراقي خاصو ځواکونو عملیات پیل سول تقریبا د موسل ښار څلورمه برخه د داعش څخه نیول سوې ده. او د سومالیا په پایتخت کې هوایي ډګر ته څیرمه 15 تنه هغه مال ووژل سول چې ځانمرګو برید کوونکو دوو موټرو ته انفجار ورکړي. د الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. برید په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې د سولوساتو ځواکونو د نظامي اډې د باندې سوی دی. یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې په وژل سویو کسانو کې 2 ملکیان او 1 سرتیری شامل دی. برید په موګدیشو کې هغه امنیتي پوستې ته څیرمه سوی چې د ملګرو ملتونو د دفاترو او د پیس په نامه هوټل امنیت ساتي. دې هوټل ته اکثرا چارواکي او خارجي اتباع ورځي. په دې وروستیو کې پر موګدیشو باندې توریستي بریدونو زور اخیستی دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه اورئ. لږ وروسته په همدې خپرونه کې د ځوانې هیلې خپرونه هم لرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي او دا هم د راپورونو برخه. په کابل کې د ولسي جرګې په دوه وکیلانو د بریدونو نه وروسته د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ویلي دي چې یو شمیر وکیلان د امنیتي خطرونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا ویلي دي چې د ولسي جرګې د غړو د امنیت د ساتلو لپاره تیاری لري. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې په 13 کې په کابل کې د دغې جرګې پر دوو غړو باندې بریدونه وشول. لومړنی برید 11 ورځې مخکې د دریو وسلوالو لخوا په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولی خان پر کور وشو چې په نتیجه کې ښاغلی میرولی ټپي او د کورنۍ دوه غړي او دوه ساتونکي ووژل شول. دغه راز تېره اونۍ د ولسی جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو چې په نتیجه کې د ښاغلي بهشتي په ګډون څلور تنه ټپیان شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغې جرګې په غونډه کې د ناپیژندو کسانو لخوا پر وکیلانو باندې بریدونه د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
مخاطب ما ارګانای کشفی و امنیتی
افغانستان. ښاغلی ابراهیمی ویل زموږ مخاطب د افغانستان کشفی او امنیتی ارګان نه دي چې باید په دې اړه د افغانستان ملت ته په ځانګړي